5G د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړرتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سي آی اي ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک غږیږو.
دا کړل سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نو هم خبره چې داستا ځای ده.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا می څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمال راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا وريدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدي تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیبی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملک زئی د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکی ما، زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فزن یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي. دا اول د خوځي ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په تباف خو رسېدله والله کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شو، نو بیا هغه وخت کې غینه رسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي. بازی اور تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کی بازی ڈوڑئی ور کی بیاگے کی اور خستہ دسمال جوڑئی نو اگے تبی اگے دسمال وئی چے اگے روس دا جنے دی الگ پنامہ شلا
د لغمان ولایت یو تنو سیدون کی وئی چے کلنگ جونی پیغل توپ تے نگی دی کیگی خامک یا گلدوزی پدی خاطر زد کوی چے خپل نامزاد تا پخپل لاسونو دسمال جوڑ کری
ہرش مینوم دے د لغمان ولایت تو سیدن کی ما لغمان کی داس دور دے چے کلا جنے پ استلا پیغل توپ دوری ترسیگی نو د دوی لمرانه هنر چز دکی هغه خامک دی زکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر په درد خوري دا ډول د شاول لپاره زنګړی د سمالونه جوړي چلته خپل نوم مرسته لیکي دغه نوم لیکي یعنی د مینې او محبت زین سمبولونه پکې کاری دا بیا پکې ډیر ضروری نو چې دغه جنې په خپل لاسونو د سمالوبي او شاوت ورډاله
د ننګرهار ولایت یو انجلې هم راته د سمال په اړه وایي چې جنې په خپل لاسونو جوړوي او کله چې کوم حلق ته پونم کیږي بیا هم دا د سمال همغه حلق ته ورلیږي
تمنو ته پکې حق یار یو تن د ننګرهار ولایت سیدون کی د سمال چې جنکین په کورونو کې په خپل لاسونو جوړوي یعنی زین جنکین چې پکې بلا بل د خامک نخچونه داس شانه چوی ازین خلک پکې پاولې دی خو شاکې په نظری چا پرې دغه چې به کله د جلې د ورکړي وخره رسیږي او دغه د سمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد کړي
د کونړ ولایت یو تنو سیدون کې چې تازه ورته د سمال راوړې خپل خوخيره سره شریکوي
زمانو سلیم دوونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو د سمال راوړې په دغه د سمال باندې خسته خسته ګلان انځور شوې دي زما د کورنۍ وړي وي چې دغه ګلان په دسمال باندې رسم دي داستا نامزاد په خپل غوتو رسم کړي دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم ډیر قدر کوم په دې دسمال باندې باز تر هغه د خپل نامزاد تند ماتوم تر څو چې مې کوته نه غوښته
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي
پالے پکم جارت قبول شو مسلمان راو سنتے پور تے مورے مکڑے دے ہلک مور او شرا شیا سنندرے چوم زبما مسلمان راو سنتے پور تے مورے مکڑے دے ہلک مور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړی توپ راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زه پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب سي پلمړي سار کې اړتیا په ټول کې د ژباړي په برخه کې و چې په تیورستیو کې ژباړه که هم ډېره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره یې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوی پړاو ته ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پایلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ را مخ کې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمی کادرونو د هغه علمی ادارو چې موږ لرو هغه استي به هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمی اشخاص موږ په صحیح توګه وکارو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کېږي، هغه په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي.
ژباړې کې دکتورا
ورکول کېږي او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي، ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو. د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه او هغه ما په هوای ډېرې کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
وکړي. د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه نیول شوی دی دوه میاشتې پروگرام همشته درې میاشتې پروگرام همشته یو کال پروگرام همشته ځینې به چې راځي لال سره په دې کې غواړي خپل تحصیلی کاری شخصیت جوړ کړي په اړه کړي هغه ضرور ده چې یو کال ولول په دې یو کال کې پېتی ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملی کار ورسره کوي دوی په خپل ژبه ورسره کار کوي پښباړه کې یو ډیر لوی عنصر یا اصل دا دی چې خپل ژبه باید حاکم اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې ته یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې تشباړه کولای شي خاص نه ده دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه زده کړي نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوی دی
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغه کوم د ستاسو د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا پر راتلونکي کې له تاسو سره کار وکړي او مشباړه وکړي داسې کوم ډله شته کنه پلان لري
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډاله رامنځته شي نو په دې ډول نشوي کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي را برسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره په ټولو سیمفونو کې تر اوسه په افغاني کول کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي د خوشبار ډېر معیاري دي دغه کار ډېر معیاري دي او دوی مخصوصا ښه خبر داده چې دوی ځوانان کو نو ښه خبر دا و چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړون کې پیدا کړل هغه هم بیرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر موثر شوی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنی زوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو وکړي
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کېږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې له اول نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما دروني احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بېلابېل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلېږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلېږي
بریمن صاحب تاسو وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه یې ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرتا ارا پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي عاطفه ور سره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعری وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي دا خو به ورست ختمیږي نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولولي چې هغه چودنه یاده کړې ده هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونلولي
نه نه هیواد صاحب دا د دې خبرې عظمت پاندې کېدی چې هغه وخت به خلک ولولي ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال دی او سریزه ښکلې ده دته د تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فرزن لوګر کې بسم الله صاحب اوسیږي هلته دا سی ډېرې وي کنه خو کېدی شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسم الله صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر لاري د تاریخ خاتم لګورتا او شي نه دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیت وي چې ځینی خبرونه ځینی پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا وسو هغه وشو کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعری کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راخلي درویش دورانای دم دغه سي او که په کلاسیک ادبیاتو کې په خوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپل رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا د پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق بره هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتره چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بری من صاحب کوس یو بل غزل یا نظم در نوورو
آزاد شعر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي مور ته بوای چې ساړه می شي هسې نه جوړه ما نور څه خبره نه ده تب ارمان زما کولای نه شي د کور کارونه به دی پاتې وي پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي کوټه به هم جارو کېدل غواړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړي نه تب ارمان زما کولای نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالات خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتل شي او هغه پکې څنګه کولای شي
شاعری د سیده هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داس یو فرمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولای شي
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کوي
لوی شاعرانو دا کار کړای او البته یو څه غشته غنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کی شاعری مطالعه کی او که واقعا دوی شاعران وي غنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې ته هم چې زه څه وایم یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلي بیا غلی کې
دیتا شاعر فکر نه کوي چې څه وایم بلکې شعر راځي کنه کله چې آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وی صابره لکه خېج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخی ما چې هتا د بی خودی تورته احساس کی هغه نه پوي چې څه وایم بلکې لغنه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي د شاعر نه ویل کیږي البته ورسته به کولای شي چې کوم ما یو زیاتای پکې وکی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت هم سوچ کوي فکر کوي نو دا چې شي بیا ډیر سخت ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعری به مصنوعي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کېناستلې شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ کې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي شعر په موډ کې وي بس هره خبره ترې وغواړې دی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدی شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنې دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیحه وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هرې موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې زه بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدی شي یعنې داسې هم لیکل کېدی شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په واره کې
کچېر شاعری فرمایشی شي بیا هم هنر
یعنی هغه موډ شکنه
اوس شاعری
ته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشی شاعری وکړي ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې لړې یېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیرۍ او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټوري وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي
زرپاڼه ګونګن جلې لاپن هم ټولګي کې وم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وم هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناستله چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناستې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجې دي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا کنور درته ووایم دوڑانگی خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې واچولم. خوانځي ته پتک او کور ته پراتک هیڅ فون نشوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي. وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هیچ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي. ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم. خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم. کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلې وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تنقید و. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسیح په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه و چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دې د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د دې نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی. څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پونګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نو خبر نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامی هم د عرفانی د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خود دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوښ له فرغانې څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوښ کې اوسېد ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري سترستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوښ کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وبل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشتہ 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د دا احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوښې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم، په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بل هر دره بینوا شي، نو بیا له یو داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهي، دا موږ دی بندگان یو له سره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی.
زه سوال نه کوم، زه خپل خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم نه خو د چا پښو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوما او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکه، چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکه. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بې اسرې پرېښودې، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودې، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې ضمیرو په ولکه کې ورکړې، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړې، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونو اور وکړې، لمبې وکړې، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویوه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویوه. مورې ما بچ کړه، دا آواز لزړه نه چرته وزي، د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي، مور یې ترې ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوپتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو مې لسترګو نه دنیا ورکه وه، که دنیا وه خو لسترګو مې دنیا ورکه وه، څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه، زخمي زخمي مې چا د کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله. خدایه ای خدایه، د غم لویې کیسه یې ما ته پرېښودله. زما ګرده ښه وه بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پرېوتو، دلته کې ژړا راغله، او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نه و، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و. آسمان ته په کتو باندې مجبوره شما، الهی تا ته په ګیلو باندې مجبوره شما، ایمان لرم او بیا تا نه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ما خپل تورکړه ضرور پزړ کې ما تخدایا تورکڑا اور پزر کی ماں تخدایا